دوستان استریم شی وقت د ماخام شپږ بجې شوې. زه اجملند او زما تخنیکی همکار طاهر روشن در تر کلی وایو. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده. دا به مو اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغان ماشومانو د تلفاتو د زیاتیدو په اړه اندېښنه ښودلې. په عین حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي 2013 کال کې تر 10,000 زیات ملکي وګړي په افغانستان کې مړه یا ټپیان شوي دي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. اسمت ساروان په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې وړو.
د افغانستان او پاکستان مشرانو نن ټلیفوني خبرې وکړې. د بشري حقونو د څار ډله وایي تېر کال په افغانستان کې تر 10,000 زیات ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. او امریکا د وسلو د کنټرول د یو پخوانی تړون په اړه د روسیې وړاندیز رد کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنځشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې د پروسې په باب ټلیفوني خبرې وکړې. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د افغانستان ولسمشر په دې خبرو کې د پاکستان صدر اعظم ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړه. د خبر پاڼې پر اساس عمران خان د افغانستان د ولسمشر بلنه ومنله، خو د کابل د سفر دقیقه نیټه یې ونه ښوده. د پاکستان صدر اعظم له وخت رسیدو وروسته سعودي عربستان، چین او متحده عربي اماراتو ته سفرونه کړي، خو افغانستان ته لانا دې تلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل روسي سفر په لړ کې نن پنځشنبه اسلام آباد ته ورسید. خلیلزاد پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې په یو خبري غونډه کې د طالبانو روسي بیان ته اشاره وویل. که طالبان غواړي خبري وکړي ورسره خبري کوي، که جګړه غواړي ورسره جګړه کوي، خو دوی هیله مند چې طالبان سوله وکړي. طالبانو په یو خبر پانه کې چې وړ مورځ خبره کړه، غواښ کړی چې که امریکا د خبرو په اصلي محور کې په افغانستان کې د نړیوالو پوځیانو حضور شامل نکړي، خبري به پای ته ورسوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت چارواکي به نن له ښاغلي خلیلزاد سره خبري پیل کړي. په خوست او کندهار کې د سولې د ولسی حرکت پلویانو په جلا جلا مظاهرو کې لشکیل خو وغوښتل چې جګړه بس کړي. له خوست او کندهار څخه د ازادي رادیو خبريالان وایي مظاهره چانو چې شمیرې سلګونو تنو ته رسیدو د اوربند شعارونه ورکول.
پاکستان راځي په لندن راځي د جګړې چلانه کړي سولې غواړو.
د کندهار مظاهره چانو د افغانستان د سولې لپاره د پیل شوی او هلو ځلو ملاتړ وکړ. ویل چې د سولې او اوربند لپاره د هیواد په ټولو ولایتونو کې لاریونونه کوي، خو څو ژغېش کې لی خواوی واوري. د خوست مظاهره چانو ویل کې چیرې د دولت وسلوال مخالفان دا ځل بیا بین الافغاني خبرو غوښتنه ونه مني، د اعتراضي لاریونونو لړۍ به ټولو ولایتونو ته وغځوي. د بشري حقونو د څار ډله وایي د تېر کال په 1200 میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې په ترڅ کې تر 10,000 ډېر ملکي افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې د حکومتي ځواکونو، نړیوالو قواوو او طالبانو له لوري تېر کال جګړه تشدید شوې او د دولت وسلوالو مخالفانو پر ملکیانو ډندې حملې ډېرې کړې دي. د بشري حقونو د څار ډله وایي چې د امریکا او افغانستان د حکومت د هوایي ځواک د حملو د ډېرېدو له کبله هم په سلګونو ملکیانو ته مرجوب له اوښتې ده. د دې ادارې په وینا امریکا او نه هم د افغانستان حکومت د ملکي مرجوب لو په اړه سمه څېړنه کړې ده. د بشري حقونو د څار ډلې په راپور کې پر سبی اقلیتونو د حملو او لښوځو څخه د ګنش مرنجونو د محرومیدو یادونه هم شوې ده. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د بشري حقونو د څار د ډلې د دې راپور په اړه خبرګون نه ښکاره کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر احتمالي کاندیدانو ژغ وکړ چې ژر تر ژره دې د نوملیکنې لپاره کمیسیون ته ورشي، ځکه چې درې ورځې وروسته د نوملیکنې رسمي بهیر پای ته رسیږي او په هیڅ ډول نه تمدید کیږي. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات نن ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه پورې یوازې وو تنو د ولسمشر لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نمونه ثبت کړی دی.
زمونږ وختونه له ټولو هغه کسانو څخه چې دوی غواړي په راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو کې نوماند اوسېږي. دغه ده چې دوی د همدغې میاشتې تر اخره پورې چې د یکشنبه ورځ ده د ټاکرو خپلواک کمیسیون ته رسما مراجعه وکړي او ځاندې د نوماند په توګه ثبت کړي چې په هیڅ صورت سره دغه وخت بیا تمدیدېدونکی هم نه دی.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د 1398 لمریز کال د سرطان په پای کې ترسره شي، د نوملیکنې رسمي بهیر د روانې جدي میاشتې له 1:30 پیل شوی. ملي اردو وایي چې په فاریاب او بلخ ولایتونو کې لسګونو وسلوالو مخالفانو ته مرژوبله اړولې ده. د 209 شاهین قل اردو د خبر پانې له مخې په دواړو ولایتونو کې د دولت یو 50 وسلوال مخالفان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې د سړې جګړې د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو لپاره یې کړی و. واشنگټن ویلي نشي تاییدولی چې دغه تړون دې سم کنټرول کړی شي. د وسلو د کنټرول او د نړیوال امنیت په چارو کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي اندري تامسن پرون چهارشنبه په جنیوا کې د روسیې او امریکایي چارواکو ترمنځ د سه شنبې له غونډې وروسته وویل. مسکو له دې ډډه کوي چې د روسیې د میزایلو د نوي سیستم په اړه چې واشنگټن هغه له INF تړون څخه سرغړونه بولي دقیقه څارنه وشي. او د چین حکومت نن پنجشنبه ول مرستیال صدر اعظم د رواني جنوري په وروستیو دوو ورځو کې واشنگټن ته چې د تعرفو جګړه پایته ورسیږي. د امریکا او چین ترمنځ د سلګونو میلیارد ډالرو په ارزښت د تعرفو د زیاتېدو په نتیجه کې د چین اقتصاد ته زیان اوښتی دی.
خبرونه ملاتړی رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ټلیفون لالارې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې او هغه ته کابل ته د سفر بلنه ورکړې. دا بلنه په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لخوا هڅې زیاتې شوې دي. پر دې موضوع په ریپورت سربېره اوري چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د افغان ماشومانو د تلفاتو د کچې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي 2013 میلادي کال کې تر لس زرو زیاتو ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله وختیده. دا په موري چې ممکن عبدالله عبدالله د بهرنیو چارو د وزارت پوخانی مرستیال حکمت خلیل کرزی او د محمد کریم خلیلی په خوښه یو بل کس د خپلو مرستیالانو په توګه د خپل انتخاباتي ټکټ لپاره پوره کړي. همدارنګه په یو بل ریپورت کې اوري چې د افغانستان د څو ولایتونو څخه د مظاهرو او هغه اعتراضونو حال درکړو چې پکې د سولې غوښتنه شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه ورکړه. دا رښت څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې خاغلی غنی نن له عمران خان سره د سولې پروان بهیر او همکاریو هم خبرې وکړي. دا دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ دا خبرې داسې مهال شوې چې افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی هم له کابل وروسته اسلام آباد ته رسیدلې. یوسف خان صدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان او پاکستان مشرانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په بهیر دوړخیزو همکارۍ او د پام وړ په ځینو نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. ل ارګ څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر غنی نن غرمه مهال له صدر اعظم عمران خان سره په تلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې کابل ته د رسمي سفر بلنه هم ورکړه. خبر پاڼه زیاتوي چې عمران خان افغانستان ته د سفر د بلنې په منلو او مننې سره له جمهور رئیس غنی څخه هم هیله وکړه چې په مناسب فرصت کې پاکستان ته رسمي سفر وکړي. ولسمشر غنی نږدې و میاشتې وړاندې هم هغه مهال عمران خان سره په تلیفون خبرې کړې وې چې نوموړي د پاکستان په انتخاباتو کې ډېرې رایې وګټلې. هغه مهال د دواړو هیوادونو مشرانو ویلي و چې دوی به په تیر پسې نه ګرځي بلکې په راتلونکي کې به په خو فرهنګي اقتصادي ټولنیزو او سیاسي برخو کې کار کوي. د ولسمشر غنی او عمران خان ترمنځ له هغې وروسته دویم ځلي تلیفوني خبرې داسې مهال شوې چې له هغې وخته اوس په سیمه کې یو لړ بدلونونه راغلي دي. په دې لړ کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څلور ځلې کابل او اسلام آباد ته د سفرونو ترڅنګ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر درې ځلې کابل ته راغی. ښاغلی خلیلزاد دا وخت هم د کابل له سفر وروسته په اسلام آباد کې دی. هغه د افغان سولې په بهیر کې د مرستو په خاطر د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد ته ورسید او ټاکل شوی چې په دغه بهیر کې د رول په خاطر دغه هیواد له نظامي او سیاسي لوړپوړو چارواکو سره خبرې اترې ولري. د سفر او د افغان او پاکستاني مشرانو ترمنځ وروستیو خبرو ته په کتو د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان د دې اړتیا ویني چې باید هم د سولې خبرې په لوړه کچه مطرح شي. د دوی له منځه مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل
لوی اړتیا دا ده چې د پاکستان حکومت کولای شي د افغانستان په سوله کې یو مثبت رول ولوبوي. که تاسو وګورئ په طالبانو باندې د دوی اغیز یا کم تر کمه په دوی باندې ټینګار ده په پاکستان باندې چې دوی مخربانه رول ولوبوي، نو بنا د افغانستان حکومت به ډېر ټینګار کوي چې یا خو دوی ملګرتیا جلب کړي او یا هم
دا چې تخریبونه کی. د وی مذاکرات د ډیپلوماسۍ یو مهم اصل دی چې تعقیبي هي نتیجې لزان سره لري. د ښاغلی رحیم په باور د عمران خان او اشرف غنی د تیر ځل اړیکو وروسته د پاکستان له خوا ځینې داسې اقدامات شوي چې په خوانی ترنګل او کنګل حالت مات کړي او له وروسته یوې اړیکو وروسته دا وضعیت لا ښه کیدی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو د انتخاباتو په اړه د چمتووالو مسلې ته. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن هغه کاندیدانو نه چې غواړي د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي وغوښتل چې ټولې درې ورځې وخت لري او په دې درې ورځو کې دې کمیسون ته د خپلو نومونو د ثبتولو لپاره مراجعه وکړي. په عین حال کې داسې هم ویل کېږي چې ممکن عبدالله عبدالله د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی مرستیال حکمت خلیل کرزی او د محمد کریم خلیلي په خوښه یو بل کس د خپلو مرستیالانو په توګه د خپل انتخاباتي ټکټ لپاره غوره کړي. عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینې وایي احتمال لري چې د جمعیت اسلامي او ملي جنبش د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټکټ ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې عبدالرشید دوستم ته نږدې سرچینو هم ټینګار کړی چې د ملي جنبش له ګوند له عبدالله سره هوکړې ته نږدې شوی دی. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
یوه ورځ وروسته لدې چې اجرایه ریاست ولسمشری ټاکنو ته د عبدالله عبدالله د کاندیدېدو خبر ورکړ، د اجرایه ریاست د ویان مرستیال وای چې په انتخاباتو کې به د عبدالله عبدالله د بری په صورت کې په راتلونکي حکومت کې د اجرایه ریاست موجودیت ستونزه ونه لري. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم په دې اړه د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ریاست اجرایه حکم ریاست جمهوری را دارد.
اجرایه ریاست د ولسمشری معنی حکم لري. د اجرایه ریاست په موجودیت کې کوم ستونزه نشته. بیا هم دا هغه تصمیم دی چې له وخت سره سم اعلانېږي.
اجرایه ریاست ته نږدې یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د لومړي مرستیال لپاره له حکمت خلیل کرزی سره هوکړه نږدې شوې ده. سرچینه زیاتوی بل بحث دا دی چې د کریم خلیلی په مشرۍ حزب وحدت اسلامي د عبدالله لپاره دوهم مرستیال معرفي کړي. دغه شان زینو سرچینو له دغه ټیکټ سره د دفاع د پخوانی مرستیال مراد علي مراد د یوځای کېدو خبر هم ورکړي، خو ښاغلی مراد او اجرایه ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. عبدالله ته نږدې سرچینې وایي دغه ټیکټ ته د عبدالرشید دوستم د جلبولو هڅې هم روانې دي. د دغه سرچینو په خبره دوستم له عبدالله نه لومړی معاونیت غوښته، خو په دې اړه چې لومړی مرستیال به د جنبش ملي د نظر وړ کس وي او که حکمت خلیل کرزی به وي بحثونه روان دي. بلخوا عبدالرشید دوستم ته نږدې یوې سرچینې د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د عبدالله عبدالله له انتخاباتي ټیکټ سره د دوستم د یوځای کېدو لپاره خبرې روانې دي او ممکن ورستی شي. په پام کې ده چې د افغانستان ولسمشریز انتخابات د روان کال د سرطان په 9 وشي او اوس چې د کاندیدانو د نوم ثبتول پای ته رسیدو ته درې ورځې پاتې دي، ځینو کسانو د کاندیدانو په توګه د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې خپل نومونه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار حنیف اتمر ویلي چې انتخاباتي ټکټونه بشپړ شوي دي. تر اوسه ښکاره نه ده چې محمد اشرف غنی به په کومه ورځ د نوملیکنې لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورشي، خو ښاغلي اتمر ته نږدې سرچینو ویلي چې دی به د جمعې په ورځ ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندید په توګه د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې خپل نوم ثبت کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي جنبش ګوند وایي د عبدالرشید دوستم خبرې له یو مخکښ کاندید سره وروستۍ شوي او امکان لري چې د جنبش د نظر وړ کاندیدان د یکشنبې په ورځ د نوملیکنې لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ولاړ شي. د دغه ګوند مرستیال عبدالله قرلق وایي
تقریبا گفته میتونم که به توافق تفاهم با یکی از
تقریبا ویلی شم چې له یو موثر کاندید سره تفاهم او توافق وروستی شوی دی. که د نوملیکنې پروسه ونه ځنډیږي له یو کاندید سره یې خبرو پرمختګ کړی، انشاءالله د نوملیکنې لپاره به لاړ شي.
عبدالله عبدالله په 2014 کال کې هم د افغانستان د انتخاباتو کاندید وو، خو په انتخاباتو کې د درغلیو د تور له امله د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر جان کیری په منځګړیتوب د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د ملي یووالي د حکومت په نوم توافقي حکومت جوړ شو. عبدالله عبدالله په تیرو انتخاباتو کې د جمعیت اسلامي ملاتړ درلود، خو د دغه ګوند اجرایوي رئیس عطا محمد نور تیر کال ویلي چې وروسته له دې به د عبدالله ملاتړ ونه کړي. آیا جمعیت به په راتلونکو انتخاباتو کې د عبدالله ملاتړ وکړي؟ په دې اړه د دغه ګوند یوه سرچینه وایي چې ممکن جمعیت په راتلونکو انتخاباتو کې د عبدالله ملاتړ وکړي. او د جمعیت اسلامي د مشرتابه پلاوی غړی محمد اسماعیل وایي په دې اړه به تر سبا پورې د حزب د مشرتابه درې ناستې جوړې شي. د ده په خبره تر اوسه وروستی تصمیم نه دی نیول شوی چې جمعیت به د عبدالله ملاتړ وکړي او که نه. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
خبری مجله اورئ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د افغان ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. د دې کمیسون ویان بلال صدیقي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې په دې وروستیو کې د ناامنیو له امله د ماشومانو تلفات زیات شوي. اجمل تورمان پرې رپورټ لري.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول پایتخت کابل کې وروستیو خونړیو بریدونو د لویانو ترڅنګ له ماشومانو هم قرباني اخیستې ده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې ماشومان په جګړو کې ښکیل نه دي، خو ورځ تر بلې مرګ ژوبله په زیاتېدو ده.
بشری حقونو خپلواک کمیسیون دا ملکي تلفات یا خصوصا د ماشومانو تلفات په کلکه توګه غندي او دا متاسفانه د وسلوالو مخالفینو لخوا نه ترسره کیږي. او موږ اندېښمن یو په دې کې چې هغه بریدونه چې ترسره کیږي په دې کې ماشومان عملا په جګړې کې بوخت نه دي، دوی متضرر کیږي او دوی قربانی کیږي. د ماشومانو تلفات ان ورځ تر بلې نه زیاتیږي.
خو ښاغلي صدیقي په دې اړه ارقام ورنکړل، هڅه وکړه چې په وروستیو خونړیو بریدونو کې د ماشومانو د تلفاتو د کچې په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو اداره یونما، د افغانستان د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارتونه او د ملکي وګړو د خوندیتوب کمیټه هم وپوښتو، خو بریالي نه شو او یو شمېر مسؤلینو په دې اړه له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. خود یو شمیر راپورونه لمخې د روان مریض میاشتې په پیل کې پر فوایدامي وزارت 14 کې له 15 زیات ماشومان ته مرګ شو بل واوخته. دا تر 14 وروسته د کورنۍ چارو او عامې روغتیا وزارت ویندویانو په یوې خبري غونډه کې رسنوي ته وویل، خدای ونه وایي چې په دې کې په کوم شمیر ماشومان وژل شوی او په کوم شمیر نور ټپیان شوی دي. دغه شان تازه د کابل په گرین ویلج کم حمله کې دیش ماشومان ټپیان شوي چې د اندرا ګاندی روغتون مسولینو دا منلي او ډیرې اوس هم په دغه روغتون کې بسترې دي. د دې ترڅنګ له شمیر ولایتونو هم وخت په وخت په هوایی بمباریو، انتحاري حملو او چاودنو کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه ویل شوي دي. د راپورونو لمخې له تیرو دوو لسیزو راپه دې خوا د نامنیو له کبله د افغان معلولو ماشومانو شمیر 10,000 ته رسیدلی دی. له دې سره په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ موسسه له افغان حکومت او د جګړې له ښکېلو غاړو د ماشومانو د ژوند خوندیتوب ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د دغه دفتر ویاندي مریم عطایی ازادي راډیو ته وویل
در 6 مه اول سال 2018
د 2013 میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې له 333 زیات ماشومان وژل شوي او 929 ماشومان ټپیان شوي دي. موږ له افغان حکومت او د جګړې له ښکېلو غاړو وړو چې ډېره هڅه وکړي چې د جګړو پر مهال ماشومان خوندي وي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په جګړه کې د ماشومانو مرګ ژوبله د بشر د حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف او بشري ضد عمل عمل دی او حکومت غواړو چې د ټولو وګړو په ځانګړي ډول د ماشومانو امنیت او خوندیتوب ته پام واړوي.
بلخوا د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې د 2013 کال جنوري څخه تر ډسمبر میاشت پورې په افغانستان کې د وسلوالو نښتو او عملیاتو پر مهال تر 10 زرو زیات ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي دي. دغه سازمان خپل کلنی رپورټ چې نن یې خپور کړی پکې راغلي چې د ملکي خلکو په نښه کولو کې ډېره برخه مسؤلیت د وسلوالو یاغیانو دی، خو رپورټ زیاتوي چې افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې هم سلګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د سولې د ولسی حرکت خړو یو ځل بیا لخ کې لوغاړو څخه د غربند غوښتنه وکړه. دوی وایي د جګړې د هیواد د اساسي پرمختګ مخه نیولې او هر ورځ پکې افغانان قرباني ورکوي. د سولې ولسی حرکت غړو چې شمېر سلګونو تنو ته رسیده دغه غوښتنه د پنځشنبې په ورځ په کندهار کې د یو سوله ییز لاریون پر مهال کړې. صادق رښتینی له کندهاره تفصیل لري.
له هلمند څخه د پاتېدلو سولې ولسي کاروان سلګونو غړو د پنځشنبې په ورځ په کندهار کې د سولې او اوربند رامنځته کولو په موخه لاریون وکړ. له دوی سره چې په لاریون کې د کندهار اوسېدونکو ملتیا کول، د جګړې لشکې لوغاړو یې وغوښتل چې سوله وکړي او روان تاوتریخوالي پای ته ورسوي. د ولسی حرکت یو غړي باچا خان مولاداد وویل چې د اوربند رامنځته کولو په نیت د هیواد په لویو ښارونو کې سوله ییز لاریونونه پیل کړي او غواړي له دې لارې تشکیل غاړو پورې د سولې غږ او پیغام ورسوي.
نور د افغانان نه وژني، ټول خلک اوربند غواړي. نن په خوست کې، په ننګرهار کې او په کندهار کې د لاریونوستو دا خلک یوازې اوربند غواړي، دا یوازې سوله غواړي. سوله د دوی حق دی، اوربند د دوی غوښتنه ده، باید دوی مني. راتلونکي کې به په نور ولایتو کې لاریونونه کې چې بالاخره به ورځ شهیدان چې په څلور دېرش ولایتو کې خلک غږ پورته کړي او د اوربند او سولې غوښتنه وکړي.
د سولې ولسی کاروان غړو د لاریون په پای کې یو شپږمه د پریکړه لیک هم ولوست چې پکښې تر ډېره د جګړې پر ختمېدو او سولې ټینګار شوی وو. د ولسي حرکت غړي پر داسې مهال د جګړې لشکې لوغاړو څخه د اوربند غوښتنه کوي چې دا مهال د افغان سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د افغان سولې په اړه د اسلام آباد په سفر بوخت دی.
بلخوا د هلمند د سولې ولسی حرکت په خوست کې هم د سولې د بین الافغاني خبرو اترو د غوښتنې په موخه د سلګونو کسانو په ګډون یو اعتراضیه لاریون ترتیب کړی و. نجیب الله لوخیل له خوست څخه د دې لاریون حال راکوي.
دا د هغو سلګونو لاریونوالو شعارونه دي چې د پنځشنبې په ورځ د خوست ښار په مرکزي واډ کې د یو اعتراضیه لاریون له لارې د بین الافغاني خبرو اترو غوښتنه وکړه. یاد ولسی لاریون چې د سولې د ولسی حرکت په بلنه جوړ شوی و، ویناوالو پکې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د پردیو پر ځای خپلو افغانانو سره خبرو اترو ته تیار شي.
جواب
حاجی محمد نیکزاد چې د کندهار ولایت اوسیدونکی او د سولې د ولسی حرکت له مشرانو څخه د آزادۍ راډیو ته وویل دوی سره د جګړې ټولو خواوو د سولې غوښتنه منلې ده خو یوازې طالبانو ځواب نه دی ورکړی.
موږ د ټولو اړخونو سره خبرې کړې دي، یو د طالب ورور اړخ پاته دی، طالبانو ته هم موږ غږ کړی دی، اته میاشتې نه میاشتې کېږي او دوی ته موږ خطونه لېږلي دي، دوی ته موږ سپینږیرې لېږلي خو دوی جواب نه دی راکړی. نو ځکه اوس موږ د اعتراض په شکل په درو ولایتو کې ننګرهار، کندهار او خوست کې تر څو دوی ته بیا هم موږ د ولسونو د لارې دا غږ ورسوو چې د ولس سره کښېنئ، ولس د دې حق لري ستاسې ورسره کښېنئ، د هغو درد واورئ، مجلس ورسره وکړئ.
څو میاشتې وړاندې په خوست کې هم د سولې په پلوۍ یو حرکت پیل شو چې بیا وروسته د هلمند د سولې له ولسي حرکت سره یو ځای شو. د یاد حرکت یو تن خوستوال غړی سمیع الله همدرد وایي چې که په خپل افغانان د سولې لپاره یو لاس نشي، نور خلک د ولس ته سوله نشي راوستلی.
د خوستل ځوانانو مې دا هیله ده چې به ډېره ونغاړي، کمرو چې ټول مړه شو آسو مم نه پرېږدي، کنی سوله خو به راولو، پاتې نسلونو ته خو به نه وشرمینده.
بل خو د خصوصي دور کې هم د سولې لپاره دا ډول ولسی حرکتونه ګټور بولیا وای چې په دې سره نړیوال حکومت او طالبان مجبوریږي چې د ولسونو د سولې غوښتنې غږ واوري.
زمال جان ګرباز د شخمی کلی وسدونکو دا سره کتینا خډره پیدا لري کنه، دا نړیوال مجبوره کوي چې خبره وکړي، طالبان مجبوره کولای شي ولس خلک چې دغه غوښتنه د ولس خلک ومني.
زه بختور خان سولې افغانانو وستای شي، نه حکومت وستای شي، نه امریکایان وستای شي، نه طالبان وستای شي، د سولې د عام خلکو ځکه متضرر هم عام خلک دي.
یاد دیوی د سولې ولسی حرکت په هیواد کې د جګړې د ختمېدو او سولې په خاطر نه همیاشته وړاندې له هلمند خپل خوځښت پیل کړ او بیا یې نړیوالو حکومت او طالبانو ته د سولې د پیغام رسولو په خاطر د کابل په شمول څو ولایتونو ته سلګونه کیلومتره پلي مزلونه وکړل. د یاد حرکت مشران وایي که وسله وال طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر نشي، نو دا ډول ولسي لاریونونه به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ترسره کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سوریه کې د چهارشنبې د ورځې ځانمرګي برید له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه پوښتنې راپورته کړي. یو شمېر امریکایي چارواکي په دې باور دي چې لا هم داعش وسلوال هغه چې د امریکا ولسمشر یې ادعا کړې ده نه ده ځپل شوی او ګواښ یې پر ځای دی. جزئیات به له فریبا ظاهر څخه واورو.
یوې ځانوژونکې حملې د چهارشنبې په ورځ په سوریه کې شپاړس تنه ووژل چې دوه امریکایي پوځیان او دوه امریکایي ملکي وګړي هم پکې وژل سوي دي. په دې حمله کې درې امریکایي سرتیان ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت داعش وسلوال واخیستی دی. دا برید یوه میاشت وروسته له هغه ځوئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ماته خوړلې او امریکا له دغه هېواده خپل ځواکونه باسي. دا برید چې د سوریې په ستراتیژیک شمالي ښار مانبیچ کې سوی، د ولسمشر ټرمپ د ادعا سره سره په سوریه کې د داعش وسلوالو د ګواښ څرګندوی کوي. دا کار له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو پلان لا نور هم پیچلی کوي. په سوریه کې وروستی برید چې له 2015 میلادي کال راهیسې چې امریکایي ځواکونو په سوریه کې پوځي ماموریت پیل کړی، د دغو ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی برید و. د سوریې چارواکي او د بشري حقونو لندن میشتې څارونکي ډلې د معلوماتو له مخې د وروستي برید په وژل سویو کسانو کې د سوریې دیموکراتیک ځواکونو یو شمېر غړي هم شامل و چې د امریکایي سرتیرو تر څنګ د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې جنګېدل. دغه برید له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه نوي اعتراضونه راپورته کړي دي او د پنټاګون هغه ادعا تر پوښتنې لاندې راوستي چې وایي داعش په سوریه کې ماته خوړلې. په تېرې یوې میاشتې کې ولسمشر ټرمپ یو پلان جوړ کړی و چې له مخې به شای له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو خوندي وتل څو میاشتې وخت ونیسي. د چهارشنبې تر برید سمدستي وروسته د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د داعش وسلوالو د ماتې ادعا بیا کړه. نوموړي د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې وویل خلافت ړنګ سوی دی او د یاغیانو شبکې ماته خوړلې. د ورځې په وروستیو کې ښاغلی پنس د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا برید وغنده، خو له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پلان یې بیا تایید کړ. نوموړي ویلې امریکا اجازه نه ورکوي چې نه اوس او نه هیڅکله د اسلامي دولت ډلې پاتې کسان بیا سره پورته کړي او خلافت له سره جوړ کړي. د امریکا په استازو مجلس کې جمهوري غوښتونکي لنسی ګراهم د چهارشنبې په ورځ ویلې اندېښمن دی چې د ولسمشر ټرمپ لخوا د امریکایي سرتیرو د وتلو اعلان د اسلامي دولت ډلې هڅولې او د امریکا د متحدینو ترمنځ یو خطرناک مبهم حالت رامنځته کړی دی. تر هغو چې موږ له هغو کسانو سره چې د دې افراطي ایدیالوژۍ پر ضد دریژې مرسته ونه کړو، موږ به هیڅکله خوندي نه یو. د سوریه په چارو کې د پینتاګون یوې پخوانۍ لوړپوړې سلاحکارې الیسا سلوتکین بیا ویلي چې دا برید د داعش ډلې د وژونکي ځواک ښکارندوی کوي. دا وایي داسې ښکاري چې ولسمشر ټرمپ د دې ستونزې پیچلتیا نه ده درک کړې. دا وایي اوس یې وخت دی چې ولسمشر ټرمپ له سوریې څخه د خپلو ځواکونو د وتلو په امر کې بدلون راولي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم یعنی چې ګلاله منو له خپل سلام او خپل سره مجسمه سلام او سره څنګه ښار کې په وداس کې ولا پر کې نه لګولې دا وړ دا ولا هغه مله په څور هم د کلی څخه ډوډۍ وړه راوړې د کلم راکې زموږ پر هم څه وته یې هم راکې ما ځان ما څه وته ما دا خوې چې تاسو سره کار وکړي دا ځنه خاص قبول کړي چې دا ځنه زاست دا کار وکړي ورته نه نه ته کوي
السلام علیکم زه دی خوشنا یو فونکای از دې رادیو ته دا پیغام شپتوم او از دې رادیو نه دا هیله کوم چې دا د خبرونو په موبایل کې نشر کی د دې الله سوا وطن وی کول په دې جات تصویر شو او ولایت ته د معرفت ریاست او د معرفت ریاست تاسیس نه لري او د خونکو معاشونه ټول بن شوی دي نو د وزارت مالیه محترم نه موږ دا هیله کوو چې دا